وید ازادي رادیو د دوو ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو په اوله ماښامنۍ خبری مجله کې اوري د کندوز ولایت په قلیزل او دشترچی ولسوالیو کې جګړه روانه ده. اجمل آریان به مو له سیمې خبر کړي، خو اوس به اجمل ان خبری مجله په خبرونو پیل کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي د ملي اردو کمانډوز واکونو تیره شپه د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي د امریکا متحده ایالاتو د یو داسې کمیسون د جوړېدو وړاندیز کړی چې د فتح الله ګولین د احتمالي ستنونې په اړه څېړنه وکړي. او اروپایي ټولنې د ترکیې غوښتي چې د کودتا په تور د کسانو د نیولو او له دندو په لرې کولو کې دی د بشري حقونو او قانون درناوی وکړي. بشپړ خبر نو واوري. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي اردو کمانډوز واکونو تیره شپه د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د کمانډوز واکونو مطبوعاتي مسؤل احمد جاوید سلیم له کوټ ولسوالۍ څخه د تلیفون په لیکه ازادي راډیو ته وویل چې د کمانډو خاصو ځواکونو د جمعې په شپه د کوټ په ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات پیل کړل. نوموړي وویل په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره و او د کوټ ولسوالۍ یو شمېر سیمې له داعشیانو نیولې. دوی د خاصو عملیاتو لپاره د ملي اردو د کمانډوز واکونو تیره شپه یوه بجه په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي څو د داعش پټنځایونه له منځه یوسو. د هغوی یو شمېر قرارګاوې مو نیولې. له نیکمرغه د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ راسره دی او همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، د چین په بندر او یو شمېر سیمو پراخ هوایي بریدونه روان دي. د کندوز په دشترچی او قلیزال ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمن نن هم جګړې دوام درلود. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو نن سهار ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې په دې جګړو کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي. طالبانو ادعا کړې چې د قلیزال ولسوالۍ ودانۍ او د امنیي قمندانۍ د دوی په لاس کې ده، خو د کندوز د امنیي قمندان محمد قاسم جنګلباغ د طالبانو دا ادعا رد کړې. جنګلباغ ویلي تازه دمه ځواکونه کندوز ته رسېدلي او ډېر زر به هغه سیمې چې له لاسه وتلي بېرته له طالبانو ونیسي. د بامیانو سلګونو اوسیدونکو نن مظاهره وکړه او د سالنګ له لارې له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه وارداتي برېښنا د مزي پر غځولو یو وار بیا اعتراض وکړ. مظاهرهشیانو غوښتنه کوله چې د برېښنا مزي دې له بامیانو تیر شي. د بامیانو مدني فعاله کلثوم زهرا د مظاهرې پر مهال ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي په دې ولایت کې به مواصلاتي لارې او دولتي ادارې وتړي. اعتراض کوونکو یو پرېکړې لیک له حکومت وغوښتل چې له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزه د بامیان لارې تیر کړي نه د سالنګ لارې. افغان حکومت څه موده مخکې په دې اړه پریکړه کړې چې بامیانو ته بلخنجان څخه 300 میګاواټه برېښنا ولېږدوي او د 1500 کیلو ولټه برېښنا دا مزه به له سالنګ څخه تیري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي د امریکا متحده ایالاتو وړاندیز کړی څو له امریکا څخه ترکیې ته د فتح الله ګولین د احتمالي ستنونې د څېړنې لپاره یو کمیسون جوړ شي. فتح الله ګولین یو ترک روحاني دی چې په امریکا کې اوسیږي او د اردوغان حکومت یې په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. چاوشغلو نن ویل ترکیه چمتو ده چې د دې کمیسون یوه برخه واوسي. فتح الله ګولین په دې کودتا کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. اخوا اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا کودتا وروسته هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې. اروپایي ټولنې په ترکیې غږ کړی چې بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د دریو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ څو د کودتا په هڅه کې د داخلو کسانو پر ضد حکومتي ځواک غښتلی کړي. ترکی چارواکو د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور تر اوسه پورې شاوخوا 6000 ښوونکي، پوځیان، پولیس، قاضیان او نور چارواکي له دندو لرې کړي دي. لاسادی رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړ توګه ژمن دي. جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل زه غواړم چې د ناټو متحدانو ته دا روښانه شي چې موږ ورسره ولاړ یو. جان کیری وویل په 1994 کال راهیسې چې د امریکا حکومت د جمهوري غوښتونکو وي او که د ډیموکراټانو په بشپړه توګه د ناټو او د ناټو د تړون د 15 مادې پر بنسټ امنیتي تعهد ته ژمن پاتې شوی. دا ماده په ناټو کې د ناټو د غړو د شراکت بنسټ جوړوي. د ناټو د تړون 15 ماده وایي چې د ناټو پر هر غړي برید د ناټو پر ټولو غړو برید ګڼل کیږي. د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ وروسته له هغې په دې اړه سپیناوي ته اړ شو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په یوې مرکه کې وویل که چیرې ولسمشر شي د بالتیک هیوادونو ته به د روسیې د اشغال په صورت کې په بیړنۍ توګه د مرستې لپاره ورنه شي. د مالیزیا، استرالیا او چین چارواکي سلا شوي چې د مالیزیا د هوایي شرکت په 320 ډول ورکې الوتکې پسې به د هند په سمندر کې د اوسني لټون لپاره ته رسېدو وروسته نوره لټه پای ته ورسوي. د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو په مالیزیا کې نن له یوې غونډې وروسته په یوې اعلامې کې وویل د دې ورکې الوتکې د موندلو چانس پای ته رسېدلی. د الوتکه چین 299 کسان پکې سپاره و. دوه کاله مخکې هغه مهال ورکه شوه چې له کوالالمپور څخه بیجنګ ته روانه وه. او متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او بالقوا ګواښ متوجه دی. په سعودي کې د امریکا سفارت وایي دا معلومات ښیي چې په جده کې په مارکیټونو، پلورنځایونو او رستورانتونو کې امریکایي اتباع له بالقوا ګواښ سره مخ دي. د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوي دی آنلاین خبرداری کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په خبري مجله کې اوري چې د کندوز په قلعهزل او دشت ارچو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. بلخوا د کونړ چارواکي وایي د داعش د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
ولې اردو د ګرمیدي ده او هغه سره پخوا کې د ملي پولیسو ژوند او د سرحدي پولیسو ژوندونه دي. دا په ګډه باندې په راتلونکي په دادو وخته کې به ټول په ګډه وګرځي څه کېږي.
بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد عملیات شدید کړي. په خوست کې په یوه غونډه کې له ولسمشر څخه غوښتنه وشوه چې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي.
که چیرته دغه غونډې پلی نه شي د خوست ولسونه به آینده انتخابات تحریم او د لوی جرګې دایرول به په عاجله توګه وغواړي.
د فرانسې چارواکي وایي په نیس ښار کې د وروستي حملې په تړاو 15 مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د کاندید ډونالډ ټرمپ یو لړ سرګندونو د ناټو د مشرانو عکس العملونه پارولې دي. روانه خبری مجله تر شپږنیمو بجو دوام کوي. اسف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. د خبرونې په پیل کې ورزو. کندز ولایت ته د دې ولایت په قلعهزال او دشت ارچو ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه لوري یوه او بل ته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. اجمل آرین له دې اشاره را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. آرین صاحب، جګړه درېدلې که اوس هم روانه ده؟
نن پنځم ورځ چې د کندز په قلعهزال ولسوالۍ کې د پښتوالو، طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. او تېره ورځ وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې دوی دغه ولسوالۍ نیولې ده. خو د کندز امنیت قمندان جنرال محمد قسیم جنګلباغ رسمی ته وویل چې دغه ولسوالۍ نه دوی د څو ساعتونو لپاره تکتیکي پر شا کړې او دې ته د تېرې شپې په اوږدو کې دغه ولسوالۍ مرکز نیولې ده. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبان ویان زبیالله مجاهد وایي چې لا هم د قلعهزال ولسوالۍ مرکز د دوی په کنټرول کې ده. همدارنګه نور ذکر کېږي چې د کندز په دشت ارچو ولسوالۍ کې درنه جګړه جریان لري چې له کبله د خرلوخ سیمې او د پل مومن سیمې سقوط کړی دی.
ومنودل چې د کندز ولایت په قلعهزال او دشت ارچو ولسوالیو کې جګړه روانه ده چې ښکېل خواوې یوه او بل ته د تلفاتو اړولو ادعا کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي د داعش ډلې د مقابلې او د دې ډلې له منځه وړلو لپاره پوره چمتووالی لري. د دې په خبره هیڅکله به داسې ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو آرام ژوند نارامه کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په یاد ولایت کې داعش یا د اسلامي دولت ډلې کوم جنگي فعالیت نه دی شروع کړی او نه هم د کونړ په کومه سیمه کې کوم نظامی مرکز پرانستی دی. یوازې دوی ته دومره راپورونه را رسیدلی چې د سرکانو ولسوالۍ شونکړی ته یو شمیر داعشي کورنۍ راغلي دي او د پوځي فعالیتونو د پیل کولو دپاره یې په کونړ کې د پښو ایښودلو ځای نشته. زموږ په دې ولایت کې تر اوسه د الله رحم دی چې داعش او داسې خبرې نشته. کومه جبهه او نظامی مرکز نه دی خلاص کړی. کونړ کې ځای ځکه نه لري چې دلته خلکو ورته د نه ځواب ورکړی، چون زموږ دینی عالمانو په تیرو میاشتو کې غونډې درلودلې، دوی د داعش خلاف فتواوې ورکړې او پریکړه وکړه چې داعش دلته د پښو ایښودلو ځای نه لري. قومندان وای په هر ځای کې چې داعش سر راپورته کړي دوی د ځپلو دپاره هر ډول چمتووالی لري او اجازه به ورنه کړي چې د ننګرهار په څیر د کونړ د خلکو آرام ژوند نارامه کړي.
باز هم اگر ما داعش بفهمیم که در جای یا آمدین به جلب و جذب،
بیا هم که موږ په دې پوه شو چې داعش په کوم ځای کې جلب و جذب کوي او یا هم نظامی فعالیت کوي، نو امنیتي ځواکونه چمتو دي چې هلته عملیات وکړي تر څو هغوی تهدید کړي، یا یې ووژني، یا یې له سیمې وشړي او یا یې هم ژوندي ونیسي. تیره اونۍ کونړ ته د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین جنرال عبدالرحمن رحمان راغلی و. هغه هم ازادي راډیو ته وویل په ټول ختیځ کې یې د داعش د محوه کولو دپاره د ولسمشر د امر سره سم پوځي عملیات پلان کړي دي.
لکه څنګه چې د دښمنو د داعش په نامه دلته تبلیغاتي صرف د ننګرهار په څو نقطو کې نه شمویلی، خو په کونړ کې زه داسې اثر چلته د داعش په نامه باندې داسې څه نه ګورم. او په دې جګړو د ایستلو دپاره لازم ترتیبات د درې وړو قوو چې په د افغانستان په شرق کې مستقر دي یا په قولي اردو د ګمبیري ده او هغه سره په خوا کې د ملي پولیسو ژوند او د سرحدي پولیسو ژوندونه دي، دا په ګډه باندې په راتلونکي په دا دوه هفته کې به ټول په ګډه وګورو چې څه کېږي.
د کونړ مسولین په داسې حال کې داعش سره د مقابلې او چمتووالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې ولسمشر غني ختیځ ته راغلی و او په یوه غونډه کې د دغو ولایتونو حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې د دوو اونیو په موده کې باید د داعش جرړې له مشرقي څخه وویستل شي.
ومودل چې د کونړ چارواکي وایي د داعش د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد عملیات شدید کړي دي. شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د داعش پر ضد عملیاتو لړۍ تر پخوا پراخه شوې ده. د ولایت وینا تولا خوګیانی وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په موخه نه یوازې هوایي بریدونه او مخامخ جګړه روانه ده، بلکې د ننګرهار د هوایي ډګر څخه هم په لورو پرتو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه په نښه کېږي او له دې ځایه پرې اندښتونه روان دي.
هغه بریدونه هم پیل شوي چې له لرې واټن څخه به د داعش او نورو مخالفینو ډلګۍ په نښه کېږي او له هغې وروسته به ویشتل کېږي.
په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د کمانډو ځواکونو مطبوعاتي مسؤل احمد جاوید سلیم له کوټ ولسوالۍ څخه د ټلیفون په لیک ازادي راډیو ته وویل چې د کمانډو خاصو ځواکونو د جمعې په شپه د کوټ په ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات پیل کړي. نوموړي وویل په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی او د کوټ ولسوالۍ یو شمېر سیمې له داعشیانو پاکې کړي دي.
ولسوالی کود ولایت ننګرهار دو اندازی کردیم، یک عملیات بسیار وسیع از دستگاه کماندو شروع کردیم، یک عملیات هدف از عملیاتی که ما شروع کردیم در مربوطات ولسوالی کود از بین بردن امو پناهگاه و قرارگاه تروریست های داعش است. تا فعلا تونستیم که در این عملیات چندین قرارگاه دشمن از بین ببریم.
د ننګرهار ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په تیره اونۍ کې هم په لسګونو د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او لا هم د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات روان دي. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیاتو ساحه وروسته له هغه پراخه شوه چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ختیځې سیمې ته سفر وکړ او په 201 سېلاب کل اردو کې د خبرو پر مهال یې ګواښ وکړ چې په راتلونکو څو اونیو کې به د داعش ټغر له ختیځې سیمې ورټول کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن په خوست کې په لسګونو کسانو چې په ترکیب کې قومي مشران او دینی عالمان هم شامل و په یو غونډه کې لاون ولسمشر څخه له دوی سره د کړو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د جمعې په ورځ زرګونو خوستوالو په یوه لویه غونډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خوست اوسیدونکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د غونډې ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې غږ یې ونه اورېدل شي نو راتلونکي ټاکنې به تحریم کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. دوی خوست ته د وارداتي برېښنا لیږد، د غلام خان بندر رسمي ترانزیټ، د خوستیو کادرونو تقرر، د یاد ولایت ملکي او پوځي ادارو ته د دویمه درجه ولایت تشکیلات ورکول او ځینې نورې غوښتنې وړاندې کړې. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي په خپله وینا کې وویل چې ولسمشر خوست هېر کړی دی.
موجوده رئیس جمهور ته دا ویریدو هغه وعده چې تو د خوست مجاهد ولس را د کمپاین په وخت کې کړی وې د عمل جمعه وروغونده. افسوس کوم موجوده ولسمشر چې د خوست قومونو ولسونو هغې د پاره داسې قرباني کړې نو چې په څلوېښت دېرش ولایت کې ساری نه لري دا ولس یې هېر کړی دی.
د غونډې تابعیا کوونکي او په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون همایون د یادې غونډې موخې داسې وښودې.
د غونډې اصلي دلیل د رئیس جمهور هغه ژمنې چې په انتخاباتو کې کړې وې هغه ژمنې باید پلي شي او که چېرته دغه غونډې پلي نه شي د خوست ولسونه به آینده انتخابات تحریم او د لویې جرګې دایرول به په عاجله توګه وغواړي.
د غونډې په پای کې د مدني فعال زاید شانګار لخوا د غونډې څلور مادې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په هغه کې د خوست د خلکو غوښتنې داسې ښودل شوې وې.
رسمی ترانزیت د خوستیو کډونو تقرر په عملي ډول د خوست ولایت لپاره د ملکي او ولایتي ادارو د دویمې درجې د تشکیلاتو منظوري
په پریکړه لیک کې یادونه شوې وه. کچېرې د ټولو تلاشونو او د مرکزي حکومت له مشرانو سره له لیدنو کتنو سره سره بیا هم د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل شي، خوستوال به په یو غږ راتلونکي پارلماني او ریاستي ټاکنې تحریم کړي، په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي.
بلخوا د افغانستان په جنوبی حوزه کې یو شورا جوړیږي. د شورا غړو په خپل اوله غونډه کې چې پرون په زابل کې جوړه شوې وه غوښتنه وکړه چې د ملي والی حکومت له دې حوزې سره د مور و میرې سلوک پریږدي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي لوی کندهار ته د ملي والی د حکومت نه پاملرنه د دې لامل سو چې دوی داسې ګام واخلي څو د جنوبي حوزې حقوق تامین کړي. هغوی د لوی کندهار د ولایتي شوراګانو د یووالي تر نوم لاندې په یوه غونډه کې د ملي یووالي پر حکومت سخت نیوکې وکړې. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان خاکرزوال وویل چې حکومت د لوی کندهار سره د مور او میرې چلند کوي او حقوق یې په نور ولایتونو خوري.
د
زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان له حکومت څخه د کړو ژمنو عمل وغوښت او انتقاد یې وکړ چې زابل ته هر ځل داسې چارواکي مسولین ټاکل شوي چې د دغه ولایت بیا رغونې ته یې پاملرنه نه ده کړې. هغه د زابل په ګډون د نورو جنوبي ولایتونو د خلکو د ستونزو د حل لپاره د ولایتي شوراګانو پر یووالي ټینګار وکړ.
تاسو د زابل تصویر ولیدئ. د زابل ډېر تاریخي خلک دي او ډېر پیاوړي خلک دي. دا تاریخ هم ثابت کړی ده خو غربت چې دې شپې ورځې سبا کوي دا د وخت د چارواکو نه توجه ده. موږ تر اوسه پورې یو پوهنتون هم نه لرو. تاسو دغه زموږ ښار ته د دغه ولایتي شورا ډېره څه نقطه ده او ټول ښار معلمین په خپله دا تصویر ورکوي چې دا د غربت او دا د نه توجه د وجې څخه زابل وروسته پاتې ده. که نه زابل د هغو کارمانانو دغو شخصیتو کور ده او د هغو ټاټوبی ده.
د ولایتي شوراګانو غړو د یادې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې د حق غوښتلو لپاره لومړني ګامونه اخیستي او که یې غوښتنې ونه منل سي په لاریونونو به لاس پورې کړي. په مشرانو جرګه کې د زابل د خلکو استازي ډاکټر زلمی زابلي د خلکو غوښتنو ته د حکومت پر چوپتیا انتقاد وکړ او ویې ویل که حکومت د خلکو ملاتړ ترلاسه نه کړي ممکن د سکوت له ګواښ سره مخ سي.
کچیری دولت امکان نشته دی دولت مسکین دی مرگیل نرسته تو سیر موشت دیوی فکر که یک دو فکر تام راکا نیجی دوالی میرو ماش وارو نیجی دا تامیر ماش وارو نی کتاب کتاب چا سیر موشت آم راکا دا فرای کلی آیا دا اس ملک پدیس کی غیبت تو تو ملت دی نظام بد واری مشران پا خدا میگه کسانی دار مرحب کس نکشیر واسی نبال دا سرام پا آسی وارو کمیدیا سانسوره که نه سانسوره که دی پا غیبت پا وقت پشاله که نه پا بلیشه ده پا ولا دا غیبیت مثالی که مکشیر
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک صادر شو چې پکې ویل شوي د کندهار، روزګان، زابل او هلمند له قومي مشرانو، د ولایتي شورا له غړو، مدني او سیاسي فعالینو او نورو قشرونو څخه به د لوی کندهار په نوم شورا جوړیږي تر څو له حکومت څخه د حق غوښتنې لپاره ګامونه واخلي. په جنوبي ولایتونو کې د لوړو زده کړو او برېښنا لپاره د امکاناتو برابرول، د نامنویو او بېکاروي کابو کول او د اقتصادي پرمختګ لپاره عملي ګامونه اخیستل په پریکړه لیک کې لوی غوښتنې وې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ننګرهار پانتون یو استاد وایي د یوې تحقیقي څېړنې په پایله کې داسې طرحه یې برابره کړې چې افغانستان به په راتلونکو 15 کلونو کې د غنمو د تولید له پلوه به سیاسي. شاه محمود شینواری ورباندې رپورټ لري.
د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد سیداجان ابدانی د دې پوهنتون د نورو هم مسلکو استادانو په همکارۍ د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د غنمو حاصلاتو د لوړولو په موخه څېړنه کړې او د دې څېړنې په پایله کې یوه طرحه برابره کړې چې په خبره یې که افغان حکومت یې عملي کړي نو په راتلونکو 15 کلونو کې به افغانستان د غنمو د تولید له پلوه خودکفا شي. استاد سیداجان ابدانی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل افغان دولت او مرستندوی ادارې هر کال د کرکېلې د ښه والي لپاره په زیاته اندازه پیسې مصرفوي ولی زین نیسی. دی وایي که همدغه پیسې په دې طرحه ولګول شي او عملي شي نو په راتلونکو 15 کلونو کې به افغانستان د غنمو د تولید له پلوه خودکفا شي.
د 15 کلونو په موده کې 1.3 میلیارد ډالر ترټیا چې په دغه برخه کې 310 میلیونه ډالر د خصوصي سکتور او د خلکو لخوا ورکول کیږي. 900 میلیون په شاوخوا کې دا باید دولت لخوا په دې سکتور باندې ولګول شي تر څو په 1999 کال کې افغانستان د غنمو لخوا په ځان بسیا شي. که چېرته دغومره پیسې په دغه 15 کالو څلور کالو موده کې ولګېږي نو موږ تقریبا 200,000
نوموړي وویل افغانستان د غنمو د تولید لپاره پراخ ځمکې، پریمانه اوبه او مناسبه هوا لري خو په خبره یې له دغو سهولتونو څخه سمه استفاده نه ده شوې. دی وایي په دې طرحه کې د غنمو د حاصلاتو د لوړولو ټولې لارښوونې ذکر شوې دي.
د اوبو لګولو د سیستم د جوړونې، د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش او د هغې د اغېزمن استعمال او تر څنګ یې د غنمو د حاصلاتو د ټولونې څخه وروسته د ضایعاتو مخنیوی، د هغې ښه پراسس او په ضمن کې د هغې لپاره د ښه مارکیټ پیدا کول.
استاد ابدانی وای اوس مهال په ټول هیواد کې په 250,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل کیږي. دا د په خبره کې حکومت له بزګرو نه غنم په لوړ بیه واخلي، بزګر مجبور دي چې په خپلو کروندو کې غنم وکړي او له دې ځمکو څخه به تقریبا 200,000 ټنه غنم حاصل په لاس راشي. د ننګرهار پوهنتون د مسولینو په وینا دوی په پام کې لري چې دغه طرحه د کرنې وزارت او ولسمشر سره هم شریکه کړي او د عملي کېدو په صورت کې به د کروندګرو اقتصادي ستونزې هم حل شي او بل خوا به هیواد د غنمو د تولید لپاره په خپلو پښو ودرېږي.
د افغانستان د خلکو عالي شورا یا جنبش روشنایي وایي له حکومت سره یې وروستۍ خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. دغه شورا له سالنګ څخه د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د لاین د انتقال په غبرګون کې له حکومت سره خبرې پیل کړې وې. رحمت الله افغان نور تفصیل وړاندې کوي. افغان صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، لکه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، له تېرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان د خلکو عالي شورا یا جنبش روشنایي او د افغان چارواکو همدارنګه د نړیوالو ادارو ترمنځ باندې خبرې روانې وې. دغه خبرې اوس ویل کېږي چې له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. دوی وایي چې موږ به د شنبې په ورځ په کابل کې په پراخو مظاهرو لاس پورې کړو. څه شېبه وړاندې کریم خلیلي د افغانستان د جمهوري ریاست د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي وو چې دوی حکومت سره توافق ته رسېدلي، خو داسې ویل کېږي چې دغه توافق نه دی رسېدلی. نو دوی ګواخ کوي د افغانستان د خلکو عالي شورا جنبش وشنای چې په کابل کې به مظاهرې وکړي او د حکومت غوښتنه کوي چې دغه مظاهرو امنیت باید وساتي. خو بل خو داسې ویل کېږي چې دغه شورا په خپل منځ کې په دوه ډلو وېشل شوې ده، یعنې ځینې کسان له دې ډلې څخه وتلي د کابل په یوه څنډه کې. نن د بامیانو د خلکو استازو په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د جنبش روشنایي یا د افغانستان د خلکو عالي شورا دغه لغم د غورځنګ نه حرکت نه په استفاده باندې ځینې سیاسي پروسې په مخ وړي. دوی وویل چې موږ بامیانو ټولو خلکو استازیتوب داسې دوی نه شي کړدی. دوی همدارنګه وویل چې موږ افغان حکومت ته د ځینې وړاندیزونو سره راغلي له بامیانو چې باید بامیانو ته نوره برېښنا هم ورکړي تر څو د کانونو په راویستلو کې مرسته وکړي او دا به د افغانستان اقتصادي ودې سره پرمختګ وکړي. د یادونه وړ ده چې څو میاشتې وړاندې د جنبش روشنایي په کابل کې خورا پراخ مظاهرې وکړلې چې حکومت د دوی غوښتنو ته یو هیئت وټاکه او هیئت نه وروسته داسې پرېکړه وشوه چې دا د 500 کلو ولټه برېښنا چې ترکمنستانه راتېرېږي دا به د سالنګ له لارې جنوبي افغانستان جنوبي ولایتونو ته ځي. همدارنګه په بدل کې به په بامیان ته 220 کلو ولټه برېښنا د بغلان د شینه بامیان ولایت ته تېرېږي. بله صادق،
ډېره مننه. رحمت الله افغان په کابل کې ومردل چې د افغانستان د خلکو عالي شورا یا جنبش روشنایي وایي له حکومت سره یې وروستۍ خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. دغه شورا چې پر دوو برخو ویشل شوې له سالنګ څخه د ترکمنستان د 500 کلو ولټه وارداتي برېښنا د لاین د انتقال په باب له حکومت سره خبرې پیل کړې وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسوي چارواکي وایي چې 15 مشکوک کسان د فرانسې په نیس ښار کې د وروستي حملې په تړاو نیولې دي. تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د پاریس د لوی څارنوالۍ دفتر وایي د هغه ډریور 15 ملګري په تروریستي جرمونو تورن کړي دي چې د نیس ښار په یوه ساحلي سیمه کې 4 کسان تر لارۍ لاندې کړل او یې وژل. فرانسوي څارنوالان وایي ښکاري چې د محمد هوایج بوهلال په نوم د ډریور چې د برید پر مهال د پولیسو لخوا ووژل شو او د هغه ملګرو د دې پلان لپاره له 3 میاشتو راهیسې تیاری نیولې وه. په دې بهیر کې یې له یو بل سره ګڼ پیغامونه او له 1000 زیات ټلیفوني تماسونه تبادله کړل د لکړیو او د یو مشکوک کس له موبایل څخه د حمله ویډیو هم ترلاسه شوې ده. د دې قضیه په اړه د تحقیقاتو د مسول څارنوال فرانسیس مولینز دفتر د 15 واړو مشکوکو تروریستانو دوسیه له 400 زیاتو څارنوالانو ته سپارلې ده. پر دې مشکوکو تروریستانو تور دی چې له قتل سره یې مرسته کړې او له یوې تروریستي ډلې سره د همکارۍ په مقصد وسله ورسره وه. په مشکوکو کسانو کې 4 نارینه دي چې 2 تنه رمزي الف او محمد ولید تونسی ول اصله فرانسویات بادي، دریم یې د شکری په نوم تونسایل او څلرم د ارتان په نوم یو البانیایی دی. په تورنو کې همدراز د انکلیدیا په نوم یو میرمن هم شامل ده چې د فرانسې او البانیا دوه ګونی طبیعت لري.
وروسته له دې چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ناټو کې د امریکا د دندو په اړه پوښتنې رابرسیره کړې، امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې امریکا د دوی دفاع ته ژمن ده. یو ور بیا احمد تکل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو غړو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د ګواښونو په وړاندې د هغو دفاع وکړي. کیری دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل که دای ولسمشر وای نو د بالتیک له جمهوریتونو سره به یې د روسیې د حملې په صورت کې بې سوال ځواب مرسته نه وای کړې. ټرمپ زیاته کړه د به د روسیې له احتمالي برید مخکې په دې اړه څېړنه کړې وای چې د هیوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي دي. ټرمپ له دې مخکې هم د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته په ناټو کې د ځینو هغو هیوادونو د غړیتوب په اړه شک ښودلی و چې د ده په وینا له ناټو سره لازمه ژمنتیا نه لري او یادونه یې وکړه چې د ناټو د مالي لګښتونو ډیر بار د امریکا پر اوږو دی. د ټرمپ د وینا سمدستي غبرګونونه وپارول. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل دوو نړیوالو جګړو وښوده چې د اروپا امنیت د امریکا د امنیت لپاره مهم دی او دواړه د یو بل دفاع کوي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وویل د ناټو متقابل دفاعي ضمانتونه هغه مکلفیت دی چې شرطونه نه پکې ځایږي. د استونیا ولسمشر توماس هندریک الویس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هیواد د امریکا په استازیتوب بې قید او شرطه په افغانستان کې جګړه وکړه خو له هغو لګښتونو څخه یې ډیر کم څه ترلاسه کړل چې ټرمپ یې یادونه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به په ناټو کې د خپلو متحدانو تر څنګ ودرېږي. ښاغلی کیری وویل دا د ناټو د تړون له موادو سره سم د امریکا مکلفیت دی.
I am not going to get into the presidential race. I'm not allowed.
نو غواړم په انتخاباتي سیالیو کې ښکیل شم. زه د قانون لمخې په دې مسله کې دخالت نشم کولای. سیاستونو سره هم کار نه لرم، خو اجازه راکړئ د ناټو په اړه د امریکا د پالیسۍ یادونه یو ځل بیا وکړم، ځکه غواړم په ناټو کې زموږ متحدان په دې پوه شي چې زموږ دریځ څه دی. دا او بل هر اداره که د ډیموکراتانو په لاس کې وي که د جمهوری غوښتونکو، له 1949 کال راهیسې له ناټو سره او د ناټو د تړون له 15مې مادې سره سم د ناټو په چوکاټ کې زموږ مکلفیتونو ته په بشپړ ډول ژمنه ده. د ناټو د غړو په اړه له ټرمپ سره حتی د ده د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي هم ډیر موافق نه دي. په سنا کې د جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکونل نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته وویل د ټرمپ له وینا سره په کلکه مخالف دی، خو زیاته یې کړه چې دی د هغه وینا ته د یو نوي سیاستوال د وینا په سترګه ګوري. مکونل ناټو د نړۍ د تاریخ تر ټولو بریالۍ ټلواله وبلله او ویل دی هیله مند دی چې ټرمپ ته به د انتخاباتو له ګټلو وروسته قناعت ورکړي چې خپل نظر بدل کړي.
اوس له سید سمیع عباس سره اوسئ.
تشکر سالی محمد سالی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد برخوردها در ولسوالی های قلعه‌زال و دشت ارچی ولایت کندز. هندوستان پاکستان را به حمایت از تروریسم در کشمیر متهم نموده است و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
در ولسوالی سعید خیل ولایت پروان در نتیجه یک برخورد مسلحانه چندین نفر کشته و زخمی شدند. نیروهای کماندوی افغان عملیات گسترده را بر ضد شورشیان داعش در ننگرهار آغاز کردند. در کشمیر تحت کنترل پاکستان، حزب وابسته به صدر اعظم پاکستان نواز شریف در انتخابات محلی برنده شد و کمیته بین المللی المپیک میگوید 45 قضیه دیگر دوپنگ را در مسابقات المپیک پیکینگ و لندن شناسایی کرده است. تفصیل خبرها. در ولسوالی سید خیل ولایت پروان در نتیجه یک برخورد مسلحانه چندین نفر کشته و زخمی شدند. درباره تلفات ناشی از این برخورد گزارش های زد و نقیز وجود دارد. باشنده های محل میگویند 9 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخم برداشتند، اما مقامات دولتی تنها مرگ 2 نفر را در این رویداد تایید میکنند. برخورد زمان آغاز شد که طرفداران طالبان جسد ملا شکور معاون والی نامنهاد طالبان در پروان را دفن میکردند و با مخالفت طرفداران حکومت افغانستان مواجه شدند. تا لحظات بعد جزئیات بیشتر در این باره خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش خواهد داد. درگیری ها میان نظامیان افغان و شورشیان در ولسوالی های قلعه زال و دشترچی ولایت کندوز امروز جریان داشت. مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز به رادیو آزادی گفتند که تا به حال بیش از 20 شورشی در برخورد های مسلحانه در این دو ولسوالی کشته شدند. طالبان ادعا دارند که قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی قلعه زال در کنترل آنهاست، اما محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنیه کندوز این ادعای طالبان را رد میکند. نیروهای کماندوی افغان دیشب عملیات گسترده‌ای را بر ضد شورشیان داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار آغاز کردند. احمد جاوید سلیم مسئول مطبوعاتی نیروهای کماندوی افغانستان از ولسوالی کوت در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این عملیات ساعت 1 دیشب آغاز شد.
کماندوهای اردوی ملی افغانستان از ساعت 1 شب گذشته در مربوطات ولسوالی کوت ولایت ننگرهار دو اندازی کردن و یک عملیات فشار وسیع از ساعت کماندوها شروع کردن. این عملیات هدف از عملیاتی که ما شروع کردیم در مربوطات ولسوالی کوت از بین بردن امو پناهگاه و قرارگاه تروریستای داعش است. تا فعلا تونستیم که در این عملیات چندین قرارگاه دشمن از بین ببریم.
با گفته آقای سلیم در این عملیات نیروهای هوایی افغان و بین المللی هم سهم دارند. ولسوالی کوت از مدت به این سو شاهد فعالیت های تندروان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش بوده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها در کشمیر تحت کنترل پاکستان، حزب وابسته به صدر اعظم نواز شریف در انتخابات محلی برنده شد. حزب مسلم لیگ در انتخاباتی که دیروز برگزار شد 31 کرسی را در مجلس 41 عضوی کشمیر به دست آورد. نواز شریف امروز در سخنرانی خطاب به طرفداران حزبش در مظفرآباد مرکز کشمیر تحت کنترل پاکستان تعهد کرد که فصل جدید انکشاف در این منطقه آغاز خواهد شد. این پیروزی برای نواز شریف یک دستاورد مهم است، زیرا او از چندین ماه به این سو تحت فشار مخالفانش قرار دارند. مخالفان صدر اعظم پاکستان خواهان کنار رفتن او از این موقف هستند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده تا کمیسیون برای بررسی استرداد احتمالی فتح الله گولن از آمریکا به ترکیه ایجاد شود. فتح الله گولن روحانی مقیم در آمریکا است که ادعا می شود در عقب کودتای نافرجام در ترکیه بوده. چاوشاوغلو امروز گفت ترکیه آماده است تا بخشی از این کمیسیون باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا کرده که فتح الله گولن سازماندهنده اصلی کودتای ناکام 15 ماه جولای در این کشور بود، هرچند فتح الله گولن نقش خود در این کودتای نافرجام را رد کرده است. مقام های مالزیایی، استرالیایی و چینی توافق کردند که با تکمیل عملیات جستجوی تیاره خطوط هوایی مالزیا در بحر هند، تلاش ها برای پیدا کردن این تیاره را پایان دهند. وزیران خارجه مالزیا، استرالیا و چین پس از دیدار امروزشان در مالزیا در یک اعلامیه مشترک گفتند امیدواری ها برای یافتن این تیاره کم رنگ می شوند. تیاره خطوط هوایی مالزیا با 239 سرنشین حدود 2 سال پیش هنگامی که از کوالالامپور به پکن پرواز می کرد ناپدید شد. اکثر مسافران این تیاره شهروندان چین بودند. و کمیته بین‌المللی المپیک یا IOC میگوید 45 قضیه دیگر دوپینگ یا استفاده ورزشکاران از ادویه غیر مجاز انرژیزا در مسابقات المپیک پکن و لندن را شناسایی کرده است. این کمیته با نشر اعلامیه امروز گفت آزمایش های دوباره 30 مورد دوپینگ توسط ورزشکاران در المپیک 2008 پکن و 15 مورد دیگر در مسابقات المپیک 2012 لندن را ثابت ساخته است. IOC همچنان گفته که 23 تن از این ورزشکاران کسانی بودند که برنده مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند. به این ترتیب تا به حال ثابت شده که 98 ورزشکار در مسابقات المپیک لندن و پکن از ادویه غیر مجاز انرژیزا استفاده کردند. توماش باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در اعلامیه گفته است که این افشاگری نشان دهنده تعهد IOC در مبارزه با دوپینگ است. پایان سرویس خبری این مجله. در ادامه برنامه با سعید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده اند. در مورد جنگ ها در ولسوالی های قلایزال و ارچی ولایت کندوز خبرهای زد و نقیز به نشر می رسد. در ولایت پروان در برخوردها چندین تن کشته شدند. سخنان نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه سوالاتی را در مورد تعهدات امریکا در قبال ناتو بار آورده است. هند پاکستان را متهم ساخت که از تروریستان در منطقه کشمیر تحت اداره هند حمایت می کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در مورد جنگ ها در ولسوالی های قلایزال و دشت ارچی ولایت کندوز خبرهای زد و نقیز به گوش میرسد و گفته میشود طالبان ادعا میکنند که این منطقه را تحت کنترل دارند، اما حکومت این ادعای آنها را رد میکند و میگوید که در این برخوردها به طالبان صدمات زیاد رساندند. ساعت قبل با خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان در منطقه صحبتی داشتم که موضوع را تشریح میکند.
این روز پنجم است که در ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندوز میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی درگیری جریان دارد. دو روز قبل مخالفان مسلح حکومت ادعا کرده بودند که ولسوالی قلعه‌زال که در مرکز ولسوالی که در ساحه اختفای این ولسوالی واقع است گفتند که تصرف کردند، اما جنرال محمد قسیم جنگلباغ قمندان امنیه ولایت کندوز روز گذشته گفت که ولسوالی مرکز ولسوالی قلعه‌زال را دوباره تصرف کردن و نامبرده گفت که در درگیری با مخالفان مسلح حکومت تلفات سنگین را وارد کردن، اما سید جنگ مجید که خود را سخنگوی کردن مسلح معرفی میکند وای میگید که هنوز هم مرکز ولسوالی قلعه‌زار در کنترل مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. از سوی دیگر درست می شود که در منطقه قرلوق و پل مومن ولسوالی دشتیارچی هم درگیری شدید میان مخالفان مسلح حکومت و طالبان و نیروهای دولتی جریان دارد. طالبان مسلح ادعا دارند که منطقه قرلوق ولسوالی دشتیارچی با ساحه پل مومن که همجوار با ولسوالی خوجاغان تخار است میگن که تصرف کردن، اما مسئولان فرقه 20 پامیر در ولایت کندوز میگن که در ولسوالی دشتیارچی چند پوستی پلیس محلی ساحه عقب نشینی کردن. مسئولان این فرقه میگن که نیروهای تازه به ولایت کندوز رسیدن و عملیات گسترده را بر ضد مخالفان مسلح حکومت راندازی میکنن و تا ساحات از دست رفته را دوباره تصرف نمایند.
تلفات از دو طرف چقدر است و به مردم ملکی آسیب رسیده نرسیده؟
امزال محمد قسیم جنگلباغ گفت که در عملیات که شب گذشته و دیر صورت گرفته 48 تن از مخالفان مسلح حکومت کشته و زخمی شدند، اما او گفت که در این درگیری 4 تن از نیروهای دولتی هم زخمی شده و موسوس گفت که در این درگیری به افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده، اما منابع مردمی از محل میگویند که به ده ها خانواده از اثر درگیری ها بجا شدند و متضرر هم شدند، اما تا اکنون منابع رسمی در این مورد چیزی نگفتند.
خبرنگار رادیو آزادی اجمل آنیان بود که در مورد برخوردها در ولسوالی های قلعه‌زال و دشتیارچی ولایت کندوز معلومات میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان در نتیجه یک برخورد مسلحانه چندین نفر کشته و زخمی شدند. درباره تلفات ناشی از این برخورد گزارش های مختلف به نشر رسیده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در خط تلفن داریم و از او میپرسیم که واقعه از چه قرار است، در کجا صورت گرفته و تلفات چقدر است. احمد، شما چه معلومات تازه دارین؟
بله، عرض سلام دارم. وقتی که شما اشاره داشتین، بعد از ظهر امروز یک درگیری بین شماری از علمای دینی محلی و همچنان هواداران طالبان در منطقه انچوی ولسوالی بگرام اتفاق افتاد، زمانی که حادثه اتفاق میفته که معاون نامنهاد والی طالبان در ولایت پروان که جسدش درست قبل در بگرام از بین رفته بود، معاون نامنهاد طالبان و جسدش در حال دفن شدن بود، منازعه بین این هواداران دولت از علمای دینی و هواداران طالبان به صورت میگیره و درگیری مسلحانه میانجامه که تا حال گفته میشه 9 تن از بین اینا که تنوز مشخص نشده چقدر از هواداران طالبان و چقدر از هواداران حکومت از بین رفته کشته شده و 15 نفر زخمی و همچنان 20 نفر دیگر گفته میشه که از جانب دولت بازداشت شده به عنوان کسایی که مشکوک هستند و هواداران طالبان هستند.
تلفات ملکی وارد شده نشده؟ مردم ملکی ضرر دیدن ندیدن؟
منابع مسئول بخ مسئولین امنیتی قطعا هیچ آماده و دادن معلومات نیستند، در یک قسم خودداری میکنند، اما منابع مردمی محلی که در منطقه هستند اونا میگن که هواداران طالبان هم هستند در این ساحه که از تلفات دیده و تلفات ملکی را اینا در موردش چیزی نمیگن، و اما طالبان میگن که با ارسال پیامی که برای آزادی داشتن میگن که تمام کسایی را که کشته شدن اینا افراد ملکی هستند، اما منابع امنیتی تا حال کسایی که بازداشت کرده به عنوان هواداران طالبان بازداشت کرده.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش بود که در مورد برخوردها در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان توضیحات میداد. باشندگان ولایت فرا از مشکلات ترافیکی و بی‌نظمی در عبور و مرور در شهر فرا به تنگ آمدند. به گفته آنها مسئولان مدیریت ترافیک در این بخش کنترل کامل ندارند و از طرف دیگر مردم نیز به نظم شهر توجه نمی‌کنند. فعالان مدنی نیز از کندکاری در مدیریت ترافیک این ولایت انتقاد میکنند. شرح بیشتر در گزارشی از احمدشاه فطرت از ولایت فرا.
نبودی علائم ترافیکی، عدم پارکینگ ها برای وسایل نقل، توقف دادن ماشین ها در وسط جاده های عمومی بازار، تیزرانی ماشین های رنجر از سوی پلیس می در بازار از مواردی هستند که شهروندان فرا را سخت نگران ساختند. با گفتن ها در عرصه ایجاد نظم قانون ترافیکی، مدیریت ترافیک این ولایت تا کنون ناکام بوده و هیچ کار در این زمینه صورت نگرفته است. باشندگان فرای می افزند که در طی یک دهه اخیر برای ایجاد نظم ترافیک در شهر فرا هیچ اقدامی از سوی این اداره صورت نگرفته است و ترافیک امروزه فقط برای مردم عام مزاحمت می کنند. فلان مدنی فرا از فساد گسترده و رشوه ستانی در مدیریت ترافیک ولایت فرا نیز سخن میزنند و این مدیریت را به فساد و کندکاری متهم میکند. فرید احمد هیبت فعال مدنی ولایت فرا میگوید که بیش از 90% رانندگان ولایت فرا لیسانس رانندگی نداشته و همچنان به گفته او بیشترین ماشین های تیز رفتار شهر فرا نیز بدون نمبر پلیت هستند. به گفته آقای هیبت در بنزبی شهر خود ترافیک دست دارد، چون وقتی وضعیت عبور مرور در شهر را میبینه فکر میکنه هیچ ترافیک وجود ندارد.
90% جواسر یک منظر دیگه است. هیچ موتور این مقصیر در شهر کار نمبر پلیت اگردار بسیار کم ویر بانو میتونم که موتورای میشین و موتورای نوارد است که اکثر جواسر ندارد.
خواستیم در این مورد پاسخ مدیر ترافیک ولایت فرا را نیز با خود داشته باشیم، ولی به این کار موفق نشدیم. اما توریالی عبدانی قمندان امنی ولایت فرا میگوید طبق امر وزارت داخله مدیریت ترافیک و یا هم قمندان امنی در مورد مشکلات ترافیکی شهر با رسانه ها صحبت نمی کند. وقتی وزارت امر کند که این کار را نکنید ما کرده نمی توانیم. هر کس که می خواهد در این مورد مصاحبه نماید باید از وزارت داخله امر آن را آورده تا بعدن با او معلومات در مورد ترافیک را شریک نماییم. در شهر فرا در این اواخر عبور و مرور موتورهای بدون اسناد و نمبر پلیت نسبت به گذشته دو برابر شده است، اما در مورد نظم ترافیک هیچ کاری صورت نگرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن میرویم به مطالب از انتخابات امریکا. کانوینسیون حزب جمهوری خواه به پایان رسید و دونالد ترامپ خود را به حیث کاندید حزب جمهوری خواه در ریاست جمهوری امریکا اعلان کرد. در سخنرانی هایی که ترامپ در کانوینسیون داشت بعضی سوال های ایجاد شده است. هاشم حبیب زید ساعت قبل در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد. خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا هاشم ویبزی در پاسخ به این سوالی که سخنان آقای ترامپ در رابطه با سیاست خارجی امریکا چی بود این طور گفت.
بیشتر سخنانی آقای دونالد ترامپ سر پالیسی داخلی بود، سر انتخابات حکومت بود. اصلا چند جزء عمده داشت سخنرانی آقای دونالد ترامپ. سر مهاجرت صحبت کردن، سر اقتصاد صحبت کردن، سر موضوع دهشت افغانی صحبت کردن و بالاخره تعهدات خود را اعلام کردن. در بخش مهاجرت آقای دونالد ترامپ هنوز هم تاکید بری کرد که یک بار دیگر باید دیوار بین ایالات متحده و مکسیکو ایجاد شود و ضمناً اشاره به این داشت که مهاجرت به مهاجرت ها در اخیر در اروپا خصوصا کشورهای نه تنها منطقه بلکه تمام جهان با مشکل مواجه ساخته. آقای ترامپ گفت که با ایجاد دیوار میتونیم که روند سلسله اصابته قاچاق انسان و مواد مخدر و سفرهای غیر قانونی مهاجرتهای غیر قانونی جنایتکاران و خشونتها را در ایالات متحده کاهش بدیم. در بخش اقتصاد هم آقای دونالد ترامپ صحبتهای داشت و خصوصا براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و حکومت به بلند بردن سطح قرضه ایالات متحده در سطح جهان به 19 تریلیارد دلار متهم ساخت. و همیشه آقای ترامپ در جریان سخنرانی خود در چندین مرحله گفت که ایالات متحده در سطح جهانی با تحقیر مواجه شده و همچنان آقای دونالد ترامپ معامله هسته‌ای با ایران در بدترین معامله خواند که گفت پیش از چنین معامله را ایالات متحده انجام نداده به خاطر که ایران در این پیمان به 150 میلیارد دلار دوباره دست یافت.
بله.
اما به ایالات متحده
بله امریکنگره یا کنوانسیون حزب دموکرات که دایر میشه؟
بله قرار است در هفته آینده کنوانسیون ملی حزب دموکرات در شهر فلادلفیا ایالات متحده البته راه اندازی شود. خانم کلینتون قرار است به فردا روز جمعه یا پس فردا روز شنبه، سال روزش معلوم نیست، در همین دو روز معاون خدا اونا هم اعلان میکنن. و یک چیزی که من میخوام بر شما بگویم، بر شنوندگان هم بگویم، که در جریان همین چهار روز کنوانسیون جمهوری خواهان تظاهرات همچنان ادامه داشت.
یعنی این تظاهرات بر علیه نامزدی ترامپ بود؟
بله، البته در شهر کلیولند، در اینجا که من به شما گزارش میدم، تظاهرات هم بر ضد دونالد ترامپ بود و هم به حمایت دونالد ترامپ. و عین تظاهرات گمان میره که در روزهای کنوانسیون ملی حزب دموکرات هم به طرفداری خانم کلینتون و هم برخلاف خانم کلینتون راه اندازی شود.
هاشم حبیبزاده خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا بود در صحبت با سلطان محمد سرور که در مورد کنوانسیون نهایی حزب جمهوری خواه در آمریکا صحبت میکرد. بعد از آن که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه سوالاتی را در مورد تعهدات آمریکا در ناتو به وجود آورد، مقامات آمریکایی اطمینان دادند که ایالات متحده به دفاع از آنها متعهد است. وزیر خارجه آمریکا گفته است ایالات متحده بر اساس مواد قرارداد ناتو به دفاع از متحدانش متعهد میباشد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به اعضای پیمان ناتو اطمینان داده است که آمریکا در برابر تهدیدات از آنها دفاع خواهد کرد. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا بعد از آن صورت گرفته است که دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اگر وی رئیس جمهور آمریکا باشد، در صورت حمله روسیه بدون چون و چرا با کشورهای بالتیک کمک نخواهد کرد. دونالد ترامپ گفته است وی قبل از حمله احتمالی روسیه این مسئله را بررسی خواهد کرد که روسیه تا چه اندازه تعهداتش را در برابر آمریکا عملی کرده است. دونالد ترامپ قبلا نیز بدون گرفتن نام در مورد عضویت برخی کشورها در پیمان ناتو ابراز تردید کرده بود. به گفته وی ایالات متحده زیاد هم در برابر ناتو تعهد ندارد که بار بیشتر مصارف آن روی دوش آمریکاست. این اظهارات دونالد ترامپ فوراً عکس العمل‌های را باعث شد. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفت دو جنگ جهانی نشان داد که امنیت اروپا برای امنیت آمریکا مهم است و هر دو از همدیگر دفاع می‌کنند. مایکل فالن وزیر دفاع بریتانیا گفته است ضمانت‌های متقابل دفاعی ناتو مکلفیت است که شرایط در آن جای ندارد. توماس هنریک الویس رئیس جمهور استونیا در صفحه تویترش نوشته است کشورش بدون قید و شرط تحت رهبری آمریکا در افغانستان جنگید و خیلی کمتر از آنچه که دونالد ترامپ میگوید مصارف آن را دریافت کرده است. اما جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز اطمینان از این که آمریکا در کنار متحدانش قرار دارد گفته است نمی خواهم در رقابت های انتخاباتی داخل شوم. از لحاظ قانونی در این مسئله مداخله نمی توانم. با سیاست ها هم کاری ندارم. اما اجازه بدهید یک بار دیگر از پالیسی آمریکا در مورد ناتو یاد کنم. می خواهم متحدان ما در ناتو بدانند که موقف ما چیست. این و یا هر هدارت چه به دست دموکرات ها بوده و چه هم به دست جمهوری خواهان از سال 1949 به این سو و بر اساس ماده پنجم قرارداد ناتو تو با مکلفیت های ما در چوکات ناتو کاملا متحدند. با اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد ناتو حتی اعضای حزب جمهوری خواه هم موافق نیستند. مچ مکونل رهبر حزب جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفته است با اظهارات دونالد ترامپ کاملا مخالف است و به حرفهای او به مثابه اظهارات یک سیاستمدار تازه کار می نگرد. مچ مکونل ناتو را بزرگترین پیمان موفق در تاریخ جهان خوانده گفته است آرزو دارد که بعد از پیروزی در انتخابات به دونالد ترامپ قناعت دهد که نظر خود را تغییر دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. جنبش روشنایی میگوید مذاکراتش با حکومت در مورد لاین انتقال برق ترکمنستان از راه سالنگ به موافقه نرسیدند و آنها میخواهند در این رابطه دست به تظاهرات بزنند. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل در خط تلفن است. تمیم، جزئیات موضوع از چه قرار است؟
اعضای شورای عالی مردمی میگویند گفتگوها در مورد تغییر مسیر لین برق وارداتی ترکمنستان از سالنگ به بامیان که از دو روز به این سو با حکومت جریان به نتیجه و پایان رسید. آنان حکومت را به عملی نکردن تعهداتش به مردم و جامعه جهانی متهم کرده میگویند که با انتقال لین برق 500 مگاوولت برق از مسیر بامیان حکومت توازن را برهم زده است. داوود ناجی یکی از اعضای این شورا که امروز حصه ای از قطعنامه را به خانش گرفته بود گفت که شورای عالی مردمی در روزهای گذشته دیدارهای با نهادهای بین المللی، نماینده های سیاسی کشورهای حامی افغانستان و چهره های تاثیرگذار سیاسی کشور انجام داد و بر اساس درخواست های این افراد با مقامات ریاست جمهوری نشست داشتند، اما با کمال تاسف که به گفته خود اونا حکومت وحدت ملی با روی کردن نادرست در موضع غیر عادلانه قبلی خیش گفتگوها را خاتمه داد. این قطعنامه همچنان در ادامهش آمده که فردا روز شنبه آنان یک تظاهرات گسترده را در شهر کابل را اندازی خواهند کرد در عکس العمل به موقف حکومت. اما از طرف دیگر شماری دیگری از فعالان مدنی و مردم بامیان در یک نشست جداگانه از سیاسی ساختن این مسئله توسط جنبش روشنایی شکایت کرده، گفتند که این جنبش دیگر از مردم بامیان نمایندگی نمی کند. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی تمیم اخگر بود که در مورد جلسه جنبش روشنایی صحبت میکرد و گفت که جنبش روشنایی میگوید در مذاکراتش با حکومت در مورد لین انتقال برق ترکمنستان به توافق نرسیدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مقامات فرانسه میگویند 5 تن را به ارتباط حمله اخیر در شهر نیس که در نتیجه آن 84 تن کشته شدند دستگیر کردند. آرش هماین موضوع را پیگیری کرده است.
دفتر سارنوال پاریس به روز 21 جولای در مورد 5 تن دوسیه اتهامات تروریسم را باز کرد که به ارتباط حمله اخیر در شهر نیس فرانسه دستگیر شدند. به تاریخ 14 جولای یک مرد تونسی تبار با موتر لاری که 19 تن وزن داشت داخل جمعیت مردم شد که برای تجلیل از روز باستیل گرد آمده بودند. در نتیجه این حمله 84 تن کشته و حدود 300 تن دیگر زخمی شدند. سارنوالان در فرانسه میگویند محمد لوایج بوهلال راننده این موتر لاری که در صحنه رویداد توسط پلیس کشته شد حمله را از ماها به این سو برنامه ریزی کرده بود و با شرکایش بیش از 1000 تلفن و پیام را رد و بدل کرده است. دفتر فرانسوا مولن سارنوال پاریس که از تحقیقات تروریسم نظارت می کند بیش از 400 مستنطق را برای تحقیقات در مورد این رویداد موظف ساخته است. این مستنطقان اتهامات را در مورد 5 تن دنبال می کنند که به ارتباط این قضیه دستگیر شدند. 4 مردی که به ارتباط این رویداد دستگیر شدند به نامهای رمزی ای و محمد اوالید جی فرانسوی تونسی، شکری سی تونسی و ارتان البانیایی شناسایی شدند. زنی که دستگیر شده است از وی به نام انکلی جا یاد شده است که تابعیت دوگانه فرانسه و البانیا را دارد. از جمله افراد دستگیر شده رمزی ای دارای سابقه جرمی محکومیت در جرایم مواد مخدر و جرایم جزئی دیگر است. شورشان گروه دولت اسلامی ادعای مسئولیت این حمله را کردند. مقامات میگویند با وصف آن که مدارک نشان میدهد که این حمله قبلا پلان شده بود، اما شواهد را نیافتند که نشان دهد گروه های تندرو این حمله را به طور مستقیم تمویل و یا رهبری کرده باشند.
هند روز پنجشنبه پاکستان را متهم ساخت که از تروریسم در منطقه کشمیر تحت اداره هند حمایت میکند. در نتیجه خشونت‌های اخیر در این منطقه حداقل 455 تن کشته شدند. باز هم آرش همایون.
به تعقیب خشونت‌ها و برخوردهایی که بعد از کشته شدن برهان وانی یک قمندان شورشیان توسط نیروهای امنیتی هند در منطقه کشمیر تحت اداره این کشور آغاز شد و در اثر آن حداقل 45 تن کشته شدند، هند روز پنجشنبه هفته جاری کشور رقیب پاکستان را متهم ساخت که از تروریسم در آن منطقه حمایت می‌کند. این حرکت هند بعد از آن صورت گرفته است که پاکستان یک روز همبستگی را با کشمیر مورد منازعه با هند اعلان کرد.
به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، تنش‌ها در روابط هند و پاکستان بیشتر زمان افزایش یافت که نواز شریف صدر اعظم پاکستان با اعلان یک روز سیاه همبستگی را با مردم کشمیر نشان داد که تحت اداره هند زندگی می‌کنند. هزاران تن روز چهارشنبه در سرتاسر پاکستان در اعتراض بر ضد خشونت‌های اخیر در کشمیر راهپیمایی کردند. ویکاس سواروپ سخنگوی وزارت خارجه هند به خبرنگاران گفته است ما یک بار دیگر از پاکستان می خواهیم تحریکات و حمایت از خشونت ها و تروریسم را در هر منطقه کشور ما که باشد متوقف ساخته و از همه اشکال دلسوزی فضولانه در امور داخلی ما خودداری کند. هند همچنان از بی‌تفاوتی پاکستان در مورد تروریست‌های شناخته شده توسط سازمان ملل متحد شکایت کرده است که دیده می‌شود تظاهرات را رهبری کرده‌اند. دهلی جدید حافظ سعید ملای پاکستانی را که ادعا می‌شود در حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبئی در هند دست دارد را شامل این افراد می‌دارد. ویکاس سواروپ سخنگوی وزارت خارجه هند می گوید هند شدیداً تشویق و حمایت همچو تروریستان و فعالان آنها را نکوهش می کند که از جانب پاکستان دریافت می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در همینجا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.